مهم خبرونو لندیستا چې تاسو کولای شئ دا خبرونه هم را سره او اوري. د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی د جرمنی او آلمان د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایبورګ سره د نجونو پر تعلیم خبري کړي. د خغلی کرزی دفتر په خبر شوې اعلامیه کې لیکل شوی چې نو موري پی دی ویډیو کانفرنس کې د نجونو د تعلیم او کار ته د خوځو د بیر تستنیدو په برخه کې د انالینا بایبورګ د هڅو ستاینه وکړه او د نجونو تعلیم د هیواد د روښانه راتلونکي او آبادۍ او ترقی لپاره حیاتي مسأله وبلله. اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې دواړو لوریو په خپلو خبرو کې د بین الافغاني خبرو پر اهمیت هم نظرونه تبادله کړي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ګڼو افغانانو د یو افغان د قتل په باب د انصاف غوښتنه کړې ده. په واشنگتن ډي سي کې د نصرت احمد یار په نوم افغان چې دوه کاله مخکې امریکا ته تللی و، د لفټ په نوم شرکت لپاره یې ټیکسي چلوله چې د دوشنبې سهار وختي د څلورو وسلوالو کسانو لخوا ووژل شو. په افغانستان کې پخوانی سرتیر سکاټ ګریګان لیکلي چې له احمد یار او میرمنې څلور اولادونه پاتې دي. د امریکا ان بی سی نیوز پر راپور ورکړی چې دغه یو دیرش کلن افغان په افغانستان کې د امریکا له ځانګړو ځواکونو سره د ترجمان په توګه کار کړی دی. د دې قتل انګیزې لا معلومه نه ده، خو د امنیتي کمرو په ویډیو کې څلور کسان د پیښې له ځایه د تېښتې په حال کې ښکاري. د امریکا پولیس ویلي هغه کس ته به 25,000 ډالره جایزه ورکړي چې معلومات یې د تورنو کسانو د نیولو یا هم محکومېدو سبب شي. د افغانستان کرکټ بورډ هیله مند دی چې افغانستان به وکړی شي په بنگلادیش کې له کوربه هیواد نننۍ 25 اوریزه یا یو ورځنۍ سیالۍ وګټي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات
تمه کیږي چې د نننۍ لوبه دویمه لوبه دا به هم ډیره خطر سره کو. مونږ یو ډیر ښه لوبډله لرو، مونږ ښه پیاوړي اوپنران لرو، پسې په میډل کې مونږ رحمت شاه او حشمت شهیری پشان قوي بیټسمینان لرو، همدارنګ محمد نبی ساخیل او عظمت الله مرزی لرو. بیا په لو آرډر کې مونږ خپل راشد خان ډیر قوي آل راونډر دی.
افغانستان توانیدل چې په خپل لومړی ورځنۍ سیالۍ کې بنگلاديش ته ماتې ورکړي. د سوریې په مرکزی برخه کې لږ تر لږه 14 کسان د یوې مرګون ترافیکي پیښې په نتیجه کې مړه شوي دي. روغتیایي سرچینو او دولتي رسنیو پرون جمعه راپور ورکړی چې دا په دې هیواد کې د سلیوري ساتونو پر مهال دویم وژونکي پیښه ده. اسرائیلی ځواکونو پرون جمعه دوه فلسطینی افراطي وسلوال په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې ووژل. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د پنځشنبې په ورځ د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د روان کړکیچ د کمولو لپاره د بامفهومي سیاسي پروسې غوښتنه کړې وه. د اسرائیل او فلسطینیانو چارواکو ویلي دي چې وسلواله جګړه هغه وخت پیل شو چې د اسرائیل پوځ د لویدیځ غاړې پر نابلس ښار چاپه واچوله. د فلسطین روغتیا وزارت اعلان کړی چې د اسرائیل د تهاجم په نتیجه کې دوه کسان د وزارت په ټکو شهیدان او درې نور ټپیان شوي دي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې پرون جمعه ویل هڅه کوي چې د جاپوري جاټومي بټۍ چت تالاس رسي پیدا کړي. د اوکرين د دې اټومي بټۍ د خوندیتوب په باب سره هغه اندېښنې راولاړې شوې چې اوکرایني چارواکو په دې بټۍ کې د روسي لخوا د منفجره موادو د ځای پر ځای کولو راپور ورکړ. رمانه ناچیر اثر یاست. تاریخ پرونی پاتې برخه د ازادي رادیو تاندې څنګه ونې زی خبرونه تجلا شوې ده. تاسو دا ورېده بل خبرونه مو علامه
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. هله دا چې خبه و یا ژوند به مو هم په خیر تیریږي. دا دیونه په خبرونه کې لومړی په دې موضوع خبرې کوو چې ځوانان د زده کړو په محل څنګه نور فعالیتونه کولای شي چې د دوی کاري تجربه هم ورسره زیاته شي. هم دا ډول دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي. د دې ترڅنګ په دې هم غږی کو چې څنګه کېدلی شي ځوانان په بهر کې زده کړې وکړي او ځانته سکالرشپونه پیدا کړي. هله دا د خبرونې تر پای را سره وي. په غنو هیوادونو کې محصولان د دې ترڅنګ چې زده کړې کوي د تحصیل په محل په داسې فعالیتونو کې هم ونډه اخلي چې د دوی تجربه ورسره زیاتېږي او لا دې لارې دوی په ټولنه کې ځان مطرح کولای شي. دا مثال په ډول د ژورنالیزم پوهنځي محصولان اخبار چاپوي، د ادبیاتو پوهنځي محصولان د مشایرو او ادبي غونډو تابع کوي، د طب انجینري حقوقو او نورو علومو محصولان د خپل رشتې مطابق سیمینارونه او غونډې جوړوي او دغسې د هرې برخې محصولان د تیوریکو زده کړو ترڅنګ د عملي زده کړو او کار زمینه هم ځانته برابروي چې دوی بیا له فراغت وروسته کولی شي په کومه برخه کې چې زده کړې کړي کار هم پکې وکړي. کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د محصل قدرت حلیم غږ دی چې د کابل پوهنتون په یوې مشاعرې کې ویاندوی کوله. دی وایي په دغو مشاعرو کې ویاندوی د تجرت ورکړ چې د ډیرو خلکو په مخ کې وغږیږي.
ګټه چې ماته داده چې له خلکو سره بلد شوم، له سټیج سره بلد شوم، له میک سره بلد شوم، مخکې له هغې نه چې زه پوهنتون ته راشم د دوو کسانو په مخ کې هم نشم غږېدی. اوس مې هم یاد دي چې په لومړي ځل باندې ما ویاندوی کوله، زما په څانګه کې زموږ په څانګه په مشاعره کې یو ډول د وارخطې احساس مې کوه، خو اوس په ډېره بریده دغه ستونزو سره نه مخ کېږم.
زاهد کریم زی چې په ننګرهار پوهنتون کې ادبیات لوستي او اوس د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو په څانګه کې ماسټري کوي، د زده کړو ترڅنګ په نورو فعالیتونو کې د محصلانو ونډه مهمه بولي.
د پانتون د ماسلې دورې سره چې ما درس وایو، د پاسون په نوم د یو مجلې مسؤل مدیر هم د سفر په نوم ولیز اخبار نه هم چلو او د ژوند ادبي بهیر په نوم باندې د یو ادبي ټولنې ادبي ناستو مسؤلیت هم را ترغاړې وو. نو هم زمان د درس سره دغه کار نه هم مونږ کول او هغه کارونو د هغه منډو هڅه وشي. مونږ په پوهنتون کې یو خو ماسلې چې تر اوسه پورې هم یادېږو چې کلم ورزو استادانو درناوی کې خلک مو پیشنې لته او بل دا چې هغه حرکتونه هغه غونډې وي هغه اخبارونه وو چې مونږ ته دا توانایي راکړه چې اوس یو څه کولای شو، یو ځای ته ډاډه ورتلای شو او ډاډه کار کولای شو. نظر له پوهنځي درسونه په دغه برخه کې ډېر څه زده کړي دي. یعنی موږ کله کله ویل چې دغه غونډې دغه ناستې زموږ د پوهنځي لابراتوار دی.
د کابل پوهنتون محصلان نازنین بیا د تجربې د ترلاسه کولو ترڅنګ د محصلانو کارونه د ټولنې لپاره یو خدمت بولي.
ګټه خو یو دا سیده چې کله بهر غواړي، یعنی هغه خپل درس خلاص کړي، بهر غواړي کار وکړي، دوله یو ښه تجربه به وي، یعنی کومه ستونزه به نه وي ورته مخکې، او بل دا نورو ته به ډېر ښه دی خدمت جوړه شي.
هغه ملک سهار د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساینس څانګې څخه فارغ شوی. دی وایي په افغانستان کې د زده کړو بهیر ډېر پرمختللی نه دی او که محصلان د چپټرونو له پاڼو د علمي کار ساحې ته راونه وځي، دا به د دوی لپاره ګرانه وي چې له فراغت وروسته دی د ښه منصب څښتنان شي. دی په همدې اړه خپله تجربه را سره شریکوي.
دغه ګټه وله چې ما د پوهنتون پر څلورم سیمسټر کې اپلیکیشن جوړ کړ، هغه سافټویر مې په اول دوه درې میاشتو کې لوړ عاید ترلاسه کړ. نو په غوښتنې باندې څو له دوهم سیم پر دوه ختم عملي کار وکړ د شپږو میاشتو. نو درېم سیم کې ما د دې اړتیا نه درلوده چې زه د خپل خاطر کور واخم، له مور پلار واخم، ځکه ما خپل لوړ عاید درلوده. نو درېم څو قدم خپل دفتر درلود، کار مې کول، ډېر کسان کار را سره کوي. نو په دې اساس باندې د دې خپل دا و چې ما مخکې له مخکې د مارکیټ اړتیاوې درک کړې. په غوښتنې باندې ځان تیار کو. کچیرته ما پانتون کې عملی کارونه نه وای کړی، اضافه مهارتونه ما نه وای زده کړی، نن له فراغت وروسته به ما خپل سی وی په شرکتو په ادارو باندې ګرځول چې ما ته کار را کړی وای، کار مې پیدا کړی وای، کار چې ډول چې ما غوښتل هغه کار بنو.
داسې محصلان هم شته چې په یو برخه کې زده کړی کوي او فعالیت بیا په نورو برخو کې کوي. خو دا هغه ملک سهار باور داده چې محصلان باید خپل زده کړو ته ځانونه ځانګړي کړي.
کله چې پانتون ته ولاړ سړی تر هغه وخته په یو رشته کې پرمختګ نشي کولای تر هغه هغه برخې ته ځان ځانګړي کړي. کزو په تخنیکی برخه کې کار کوم، زده کړې کوم او فعالیتونه مې سیاسي او نور وي، دا به د معنا د صحیح څخه مې برخه کې پرمختګ رسم کوله. نو په دې اساس مجبور یم د خپل رښتې ټول هغه اصول قوانین یا په حساب دغه نظر کې ونی سیګم تر څو زه کولم په رښتې کې پرمختګ وکړم. اکثریت کسان چې مارکیټ کې کار ځانته نسبې ده کولای یا ډیر وخت مشکلات رامنځته کوي، یا ډیر وخت له کاري سیستم سره جوړ نه راځي، همدا دلیل ده چې څه دغه وخت په برخه کې زده کړې نه دي کړې او څه د فعالیتونو لري هغه د دې رښتې مطابق نه وو. ودای نه هر خوا سر جوړ لازم، نل دی خوا سر جوړ لازم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
لازم دی رادیو څخه د تانې څنګه خبرونه ته وګیاست. درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له استاد قیس محمدی سره په دې غږیدل یو چې ځوانان څنګه د زده کړو په محل نور فعالیتونه کولای شي او دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي.
او
استاد ک لمړی د هغو محصلانو په اړه راته وای چې هغه په صنف کې له درس ورها خو ځین نور فعالیتونه هم کوي، دا د دوی لپاره څومره ګټور تمامیدلی شي؟
نن د تحصیلاتو نظام، د تعلیم او تربیه نظام د نسبت د لس شل کالو مخکې نه ډیر توپیر پیدا کړی دی او دا متفاوت دی. نن په تحصیلاتو کې د یو محصل وظیفه صرف دا نه ده چې دوی په صنف کې کینی، نوٹ ولیکي او کتابونه ولولي، بلکې د محصل وظیفه دا ده چې خپل نور مهارتونه زیات کړي. مثلا د تفکر کولو، د تحلیل کولو، د مکالمه کولو، د خلکو ته قناعت ورکولو، دغه ټول مهارتونه دا د محصل وظیفه ده چې دا په ځان کې را پیدا کړي او دا قوي کړي ترڅو دوی په آینده کې وکولای شي خلکو سره ښه خبرې وکړي، خلکو ته قناعت ورکړي او حتی خلکو سره چانزنی وکړي، چنی ورسره وهي او ځان ته ښه قراردادونه لاسته راوړي. که محصل فکر کوي چې زه هر څه په صنف کې زده کولای شم، دا نننی تحصیلي نظام کې غلطه ده او دا اشتباه ده. ځکه نو زه محصلینو ته غواړم دا ووایم چې تاسو د صنفونو نه بهر راوځئ، تاسو لاړ شئ په خپله کوڅه او کور او کلي کې چې مکتبونه دي هلته شاګردانو ته سیمینارونه جوړ کړئ، هلته شاګردانو ته ورکشاپونه جوړ کړئ، د هغه شاګردانو استعدادونه لوړ کړئ، په خپله لاړ شئ د کمپنیانو سره داوطلبانه کار وکړئ، په خپله لاړ شئ کانفرنسونو کې مقالې ولیکئ، دا مقالې هلته نشر کړئ، دا مقالې هلته ووایئ نورو ته، ترڅو تاسو دنیا د ځان نه خبره کړئ، خپل استعداد لوړ کړئ او هغه کارونه وشئ کولای چې هغه موږ په صنفونو کې تاسو ته درس نشو درکولای.
هغه محصلان چې د درس ترڅنګ فعالیتونه کوي هغه باید کوم خبرو ته پام وکړي؟
دا مهمه ده چې دغه محصلین او شاګردان دي د صنفونو نه بهر شي او لاړ دي سي په مارکیټ کې دي، د نور خلک سره وغږیږي، په دې باندې ځان پوي کې چې اصلا هغه څوک چې سبا ممکن ما استخدام کی، ما ته وظیفه راکړي، دغه توقعات لمانه څه دي، هغه زمانه څه غواړي، آیا هغه غواړي چې زه د ورته صرف د یو کمپیوټر شاته کینم یو څه دي جوړ کم، او کنه هغه دا غواړي چې زه عملا وکولای شم کارونه ورسره وکړم. ډیره مهمه ده چې محصلین دي په یو رشته کې تخصص واخلي او بیا په همدغه رشته کې د خپل کارونه ټول منظم کړي. نن هغه زمانه نه ده چې د یو کارمند نه دا توقع وشي چې دا د ټول کارونه وشي کړلای، بلکې وخت دې ته راغلی دی چې هر څوک تخصصي کار کوي، هر څوک په یو وړه رشته کې ځانته کار کوي. نو که دوی سیمینارونه او کانفرنسونو کې اشتراک کوي، که دوی ورکشاپونه جوړوي، که دوی د چا سره غواړي داوطلبانه کار وکړي، دغه ټول د دوی را منسجم کړي په خپل رشته باندې، په هغه رشته باندې چې دوی ورسره ډیره علاقه لري، ترڅو وکولای شي چې دوی په خپل رشته کې ناب، نایاب او تر ټولو مستعده محصلین فارغ شي. زه دې محصلین ته غواړم ووایم چې ستاسو کار کول د اداراتو سره په رضایي توګه باندې یا په داوطلبانه او رایگانه توګه باندې، دا لا تر اوسه هم ستاسو د تحصیلي دورې یو جز دی. دغه کار کول د دې زمینه مساعده ای چې تاسو د کاري محیط سره بلدتیا پیدا کړئ، د کاري محیط فرهنګ سره بلدتیا پیدا کړئ، په کار کولو باندې پوه شئ او تاسو دا زده کړئ چې د کار په مارکیټ کې خپل ځای څنګه برجه استکه، خپل ځان څنګه وخی. کدغه دوره تاسو موافقانه تیر کړله او پر رضاکارانه توګه مخ کار وک، نو دا بیا د دې تضمین کولای شي چې پاینده کې هم تاسو تجربه ولري او هم په زلاند توګه باندې کار وکړي.
خپل په هنتونونو په دې برخه کې څه کولای شي؟
نن ورځ د پانتونونو مسؤلیتونه نسبت د لاس پینزل اسکالا مخکې نه ډیر زیات متفاوت شوی دی او تغییر کړی دی. دلیل په دې کې دی چې د مارکیټ توقعات، هغه چاته چې موږ د کارمندان لیگو دیغو توقعات د نن ډیر متفاوت دي. دیغو توقع دا ده چې موږ فارغین دي د استعداد ولري چې هغه په آزادانه شکل باندې خپل کار وشي کړلای، دوی خه مهارتونه ولري، دوی خه کار وشي کولای، په تخصصي شکل باندې کار وشي کولای. اما متاسفانه پوینتونونه لاتروس هم په پخوانی حالت کې پاتې دي چې ټول بحث په لیکچر باندې ده، په صنف کې خبرو کولو باندې ده او هغه خبرې هم ټول استادان کوي، مسلین کار نه کوي. نو کدا حالت تداوم پیدا کی، ډیرې داسې پوینتونونه دي چې د هغه مسلین په مارکیټ کې نه استفاده کیږي، هغه ته به څوک کار نه ورکوي. د دې لپاره چې دې ته تغییر ورکو، دا د پوینتونونو مسؤلیت دی چې د لیکچر او د درس په خوا کې د مسلینو توجه اضافي نورو عملی کارونه تر واړوي که محصلین په پانتونونو کې عملی کارونه وشي کړلای نو دوی به د مارکیټ توقعاتو ته آمادگی ولري. څه دا دولتي پانتونونه دي څه هم خصوصي پانتونونه دي دوی ټول نن دغه خبره هیره کړې ده چې عملی کار د محصل لپاره ډیر مهم دی. نو زما توقع او زما غوښتنه د استادانو نه د پانتونونو نه ده چې تاسو په خپل اضافي مهارتونو باندې کار وکړئ ترڅو محصلین د خبرو کولو جرأت ولري، د خپل د نظر بیانولو جرأت ولري، د مصاحبه جرأت ولري، د لیکلو جرأت ولري او د کار کولو جرأت ولري، په یو ټیم کې د کار کولو جرأت ولري ترڅو دغه محصلین ټول وشي کولای په مارکیټ کې په خام معاش باندې په ښه طریقه باندې استخدام شي.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټرۍ او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سیدالله برکتزی وایي داسې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولی شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دی فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل ثبتنام وکړي، دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپل زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دی وژباړي او د اړوندو ادارو ترڅنګ دی د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دی بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کومه ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسو نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړئ، پوښتنې ورڅخه وکړئ او مرسته ورڅخه وغواړئ تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسو ته تشریح کړي او تاسو بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړئ.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلي بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو له غوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط لیکلی کده چاس چا دغه امتحان نه ورکړي دا نمرې نه اخیستي معنا مستحق نه ده.
نصرت الله روان چې دا محل په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکیډمیک بیک گراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او دوی سوشل بیک گراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډیر مهم دي. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فول برایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکترا کوي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینه د فولبرایت بورسونه تشې د امریکای بورسونه دي څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړ څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د مانه پوښتنه وکړي هغه د قناعت وړ نه و. په دوهم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي او په درېیم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي. خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوخ ورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کېږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زه را واخلم له استادانو څخه. نو ځوانانو ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لاره درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط دی کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم هغې ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مې نه.
ننګیالی اتل وایي د اسکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دی. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابت کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماستری بورسو ته دوه رقمه هغه دوی غواړي چې یو سټډي ابجکټیوز ایسه دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی هر یو پکې فوق العاده کیسې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته هم د اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري، دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده هغه خاص د هغه علمي اهداف مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه که علاقه پیدا کړ. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کېږي، دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې وه تلفات ترو یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نشي کولی او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې د پاره په دا ډیره په زړه پورې مسله وي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له شای ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړي او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم و.
هر بورسیه پروگرام خپل ځانګړي پروسی لري. مثلا کتا سی د شیپنینګ پروگرام ته اپلای کوي ماستر د پاره غته چې دوه کال تجربه غواړي، باز په برنامه دي شاغي تجربه نه غواړي، فرق دي. خو هغه په عمومي ډول داده شي یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خي نمرې بیا ته اصل نه وي. په دې کې هم باز بورسیه پروگرامونه په دې کې هم کم نسی سختی نه لري چې څومره باید اصل نه وي. یو اړتیا شي ټول بورسونه کې مهمه دغه د انګریزي شوبې ده، تر ټولو مهمه دا ده چې تاسو انګریزي شوبې باندې برلاسي وسی. خپل اکثر د ځوانانو نه پښتنه کوم چې کله دوی د بورسیه پروګرامونو په اړه ما نه پوښتنه کوي نو ما ورته وایم چې انګریزي څنګه ده، ما ته چې گزاره کوي نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیه پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ساقل اندوم نه وکول شي چې تاسو امتحان ته ځئ او تاسو یو مقاله ولیکي، تاسو یو دوه درې پاڼې یو مقاله ورته ولیکل شي. بل دا چې بعض بیا معیارونه لږ ډیر سخت دي، مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټنډرډ باندې امتحانونه دي. خو دا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بل خصوص ستان او پاکستان یو ادونو کې کوم ورسونه یې پاغه کې به ډیر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان خل خو ماستر برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم دی چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کې هم استثناات شته دي. بل اکثر هوا دونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکو کې خره رهبران شي. نو په دې برخه کې بیا اړین نه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضي مدني حرکتونه دي، بعضي ټولنې دي، بعضي ټولنې کې خیر خګړې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي ده په دې معنی چې دا ځوان چې نن ټولنه کې سره لدې چې ډېر دنیا نه درې دلې ډېر زکړي نه دي کړي خو ډېر فعال دي. نو کته په باندې پنګ چونوش کې دې چې د الله زیات فعال شي لبد مرغ زمنګ ځوانان چون په خپل رسنیو کې منګه وخت نا وخت د برشه پروګرامونو زخپلم شریکوم نور دوستانم په دې د خفغان خبره ده چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوې ځان نه پازابې شي دوی لاړ شي مطالعه وکړي بلکې لاندې په کمنټ کې ته لیکي چې لسانس په ګشته ده کنه شته ماسټری په ګشته ده کنه شته انګریزي خو په کاري کې نه. نو چې کله دا برشه پروګرام راځي اړتیا ده ته چې تاسو خپل لاړ شي لینک کلیک کړئ بیا پانه تلاړ شي معلومات ترلاسه کړئ بیا غوښتنلیک ولیکي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د برسونو لپاره. کومه مهمه خبره ده چې کله یو غوښتنلیک کلیکل کېږي هغه ته پام شي؟
مهمه ده چې تاسو د پښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوه کړئ. مثلا کتا چې نه دا پښتل کېږي چې دراتون کې پاړه تاسو څه پلان لري نو اکثره غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پښتنې کې ردیږي چې دوی ورته اجازه غواړم راتون کې کې موینه وزیر شمه که سیده موین وزیر شي بده خبره نه ده لوی فکر ده سیده څنګه دا څنګه جواب دی نشي ویلې. اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه ده چې تاسو مشخص لستون کې تداوخه چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده او کچیر واقعا دغه زده کړې وکم زده کول شو په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولای شم. نو مهمه ده چې کله تاسو کوم اسکالرشپ ته ځان برابروي اسکالرشپ رسیدونه مخکې تاسو باید دا معلومه شي په کومه برخه کې زده کړې کول غواړي کوم مضامین غواړي چې تاسو زده کړئ په کوم شکل باندې زده کړئ راتلونکي څه پلانونه لرئ تر څو کله چې دا واخر اورئ نو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه که وغږیږو امتحان څه ډول وي؟ یعنی داسې لنډ ځوابونه غواړي څلور ځوابه سوالونه وي که نه هغه ډېر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپله تحلیل وکړئ؟
فرق کوي. اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي نو د غوښتنلیکونو خپلې نمرې وي. نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي دا په دې معنی چې سمو په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي د هغې پوښتنې څه ناڅه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړئ. هغه نه وروسته بیا د انګریزي امتحان که تاسو نه ټوفل او آیلتس اخلئ خو معیاري امتحانو نه وي د هغه دپاره کولی شئ تاسو بازار کې کتابونه واخلئ پریکټس وکړئ ځان ورته آماده کړئ خپل وخت سره ځان ورته عیار کړئ. په دې کې څلور ځوابه سوالونه وي د ګرامر په اړه وي په دې کې د لیکلو یوه برخه چې تاسو یو موضوع درې کړئ تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ټاکل شوي وخت کې لیکل وکړئ. مثلا تاسو ته وایي چې تاسو دوه سوه تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکئ د افغانستان او هندوستان د اړیکو په اړه نو تاسو باید وکولی شئ دغه موضوع تحلیل کړئ خپل مضمون شروع کړئ ختم کړئ او هغه ټولې پوښتنې چې دوی تاسو ته کړي دغه تاسو پکې ځواب کړئ. بعضې جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړي تاسو وایي چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري. نو فرق کې امتحانونه خو د شا چې انګریزي زدی ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دي هغوی دپاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو دا ودا دیونه د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
Sadmi ne ka ہجران